द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
درنو اوریدونکو تاسو ته په خبری خپرونه کې یو ځل بیا هرکلی وایو. نن د سې شنبې ورځ 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د شپې 9 افغانستان کې 8:30 او دلته په واشنگټن کې د غرمې 12 بجې دي. زه ستاسو قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکړ.
دغه خبری خپرونه یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچکونه تاسو ته پیلوو.
پاکستانی چارواکي وایي تېره ورځ د راغلي زلزلې څخه ګرد هیواد کې تر 300 زیات کسان مړه شوي دي چې زیاتره یې د خیبر پښتونخوا په شمالي برخو او قبایلي سیمو کې دي. په خیبر پښتونخوا کې یو چارواکي مطبوعاتو ته ویلي د مرستې کارونه په لوړه کچه شروع کړي دي.
بای حکومت کی پالیسی کے مطابق جان بھاگ افراد کے لیے 3 لاکھ روپے جبکہ زخمیوں کے لیے 1 لاکھ روپے مختص ہے، جبکہ تباہ شدہ گھروں کے لیے بھی مالی امداد کی جائے گی.
افغان چارواکي وایي په هیواد کې د زلزلې له کبله 115 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړو او اکثره ختیځې سیمې د هیواد اغیزمندې شوې دي. ځایي خلک د خپلو مشکلاتو په هکله داسې وایي:
دولت نه دا غوښتنه کوم چې دغه زلزله ځپلو سره خپل مرسته او کومک چې کېږي د خپلو هیوادوالو د خپلو هغو سره وکړي.
او پاکستانی فوجي چارواکي وایي جنوبي وزیرستان کې د افغانستان سره پر پوله انګوراډه کې امنیتي پوستې باندې د پولي بلې خوا څخه یو برید کې وه عسکر وژل شوي دي. د پولي په باب یو ځایي وګړی وایي:
بونډي باندې دیوال دی او دا خردار تار دی په سر، بالکل دا بونډي دا انګوراډه افغانستان بالکل یو گیټ او سیټ پلس فاصله په کې ده چې داسې پنځ ګن فاصله په منځ کې دا دې گیټ او دا پاکستان گیټ.
او اوس هم وړاندې کوو د مهمو خبرونو لنډیز.
په پاکستان کې مرستندوی ادارې وایي د پروندنی زورورې زلزلې له امله د مړو شمېر تر 300 اوښته دی او په سلګونو نور ژوبل دي چې دا وخت تر علاج لاندې دي. د دوشنبې پر ورځ د افغانستان او پاکستان سیمې زورورې زلزلې لړزولې وې چې پکې په زرهاو کورونه هم نړېدلي او په لوی شمېر خلک بې کوره شوي دي. مرستندوی ادارې وایي زیات ځاني تلفات د پاکستان په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې اوښته دي، چیرې چې وګړو تېره شپه د زیاتې یخنۍ برسېره تر خلاص اسمان لاندې تېره کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو په وخت مرستې ادارې پی ډی ایم ای ویلي په خیبر پښتونخوا کې 115 اتیا کسان له زلزلې څخه مړه شوي او تر 1500 زیات ژوبل دي. د اعلی وزیر ځانګړي مرستیال مشتاق غنی نن یو خبري کانفرنس ته ویلي تر 2000 زیات کورونه نړېدلي هم دي. د د پوینه په زلزله کې مړه شو او ژوبل کسانو له کورنیو سره به مالی مرستې کوي. بلې خوا د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف هم نن و پېښور ته د سفر په وخت روغتون کې د ژوبل کسانو حال پوښتنه کړې ده. په عین حال کې قبایلي سیمو کې د پاکستان مرستندوی مرکزي اداره ان ډی ایم ای وایي له زلزلې څخه هلته تر 300 پورې کسان مړه شوي چې زیات شمېر یې په باجوړ کې دی.
په پاکستان کې د ځمکني علومو کارپوهان وایي د هغه هیواد زیاتره سیمې د زلزلې د خطر سره مخ دي او غږ کوي چې حکومت باید د نوي ودانیو جوړونې په وخت ټاکل شوي اصولونه عملي کړي. د پېښور پوهنتون کې د ځمکني ساینس د څانګې پخوانی مشر پروفیسر قاسم جان دی ورډیو ته ویلي دي چې خیبر پښتونخوا او د بلوچستان زیاتره برخې د زلزلې په فعاله سیمو کې
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي د هغه حکومت به ډیر زر د زلزله ځپلې سیمو لپاره د مرستو بنډه اعلان کړي. نن د سې شنبې په ورځ د قدرتي افتونو په وخت د انتظام د ادارې لخوا د معلومات ورکولو په مهال نوموړي اړوند ادارو ته د ژغورنې او مرستې عملیات لا ګړندي کولو امر کړی.
د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې په هکله ایوان پارلماني کمیټې په یو اتفاق وفاقي حکومت ته سفارش لیږلې ده چې د اقتصادي لارې غربي برخه د غبرګ سړک په شکل کې جوړ کړي، ځکه چې د ګوادر بندر پیلېدو وروسته به په دې لارې باندې ډېر تګ راتګ زیاتی کی.
د پاکستان په جوای له پولي اخوا افغانستان څخه یو برید کې د دوی واسکر وژل شوی دی. د دوی په وینا حمله د جنوبي وزیرستان په انګوراډه کې د نیمه فوجي قواو په امنیتي پوستې شوی ده. په عین حال کې د یو وسلوالي ډلې مجلسي عسکري ویاند عبد الله وزیرستاني مطبوعاتو ته د ټلیفون لاري د پیښې پړه منلې او ادعا کړې ده چې برید کې یې شپږ عسکر وژلي او دوی یې تښتولي هم دي. خو د پاکستان پوج د دې ادعاګانو په خلاف نه دی کړی.
د افغانستان د ولسمشر مانی وایي د تیری زلزلې له کبله د هیواد په 9 ولایتونو کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي دي او 518 تنه نور ټپیان شوي دي. په دې پیښه کې 2013 کورونه وران شوي دي، 12 ښوونځي، 12 جوماتونه او 40 دولتي ودانۍ هم ړنګې شوي دي.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر منو اوریدونکو دا مهال خبری خبرونه پایته ورسیدله او زمونږه بل خبرونه اوس په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کوي. زمونږه همکار بهروز خان او چې دا مهال په استودیو کې راغلی دی او تاسو اول به هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشئ او په خیر راغلی بهروز خان صاحب. دغه خبرونه به نن وي بیا هم د اصل نسل او تاسو ته به وړاندې کړي.
ډیره مننه او ګران اوریدونکو زما له خوا هم درته ستړي مشئ او په خیر راغلی وایم. تاسو ته معلومه ده چې مونږ دغه د پښتنو د اصل نسل په حق لباندې دغه د تاریخ په حق لباندې دغه د ژبې په حق لباندې دغه د نورو قومونو سره دغه شریک ژوند په حق لباندې سمره تاریخ لري. معلوم تاریخ سمره ده، نامعلوم تاریخ سمره ده، ولې نامعلومه ده، چرته ورک ده، په دې باندې ټولې خبرې اترې کوو. نن به هم د تیرې خبرونې چې کومه آخری برخه هغه به هم د تیر پسیر یو ځل بیا مونږه دلته په خپله خبرونه کې نن تاسو ته اورو او د هغې نه په مخکې و بحث بوزو. خو زمونږ د میلمنو زموږ سره یو ځل بیا پیژنګلو وکړمه. زمونږ سره میلمانه چې تاسو ته معلوم دي او د ډیوه ریډیو خوست یو ډېر منلی او پیژندلی غږ هم دی، لیکوال، دانشور، تاریخ نویس، شاعر، ادیب، کالم نویس، داغی استاد خیس گلو ندیر دی او جولی می تنگ زبا کم کم طوله وما. نو سادلا جان برخ سی برا سر مرگره شوه دی. برخ سی پا خیر آقلی.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. زمون سرا دا کابل نا هم زمانگا دا خشانتی یو دا افغانستان دلوري د پښتنو په دې تاریخ ته افغانانو په دې تاریخ باندې په دې شریک تاریخ باندې یو محقق، یو دانشور، یو لیکوال او په دغه جبا په دغه خلکو مینا کون کې حبیب الله رفیع صاحب ملګری شوه دی. حبیب الله رفیع صاحب تاسو ته په خیر راغلی وایم.
سلامت خیر اوسئ.
تاسو مر سره خدای دې تاسو راته لري او را سره ملګری شوی ډیر مننه کوم. زمون سره د پښتنو یو نوې ځوان، یو نوې وینه چې هغه هم تحقیق ته ملا تړلې ده په آرکیالوجي کې، ډاکټریټ لري او د دغه سره تړلې که د پښتنو د دې سیمې سره تړلې چې کوم تهذیب دی په هغې کې په خصوصي توګه هغې خپل پکې یو مینه هم ده. ډاکټر رفیع الله خان صاحب ملګری شوی دی. ډاکټر رفیع الله خان صاحب په خیر راغلی. وعلیکم السلام. ډاکټر الماس خان صاحب زمون بل میلمه دی خو هغه را سره په د پروګرام په نیمای برخه کې ملګری کیږي. هغه نن څه مصروفیت لري خو را سره به راځي. څنګه چې راشي بیا به د هغې پیژنګلو دته نور هم وکړم. هغې ته په خیر راغلی وایو. برق صاحب او حبیب الله رفیع صاحب، ډاکټر رفیع الله خان صاحب، د تیرې خپرونې هغه برخه اورو د کوم نه چې بیا موږ د بحث په مخکې بوزو. نو د تیرې خپرونه موږ هم د رفیع صاحب په خبرو ختمه کړې وه. زه چې مونږ هم واورو او اورېدونکي دي هم واوري را سره اوسېږئ.
ولې نه په دې لرغونو آثارو کې چې زموږ لاسته راغلي په دې کې تصویرونه دي، په دې کې زیورات دي، د هغه کالي دغه لاسته راغلي. مثلا د شبرغان په کلاتپه کې دوه ویزره لرغوني آثار چې ټول کې سرو زرو دي، هغه ترلاسه شوي چې په هغو کې د پښتنو د موجوده کالي په هغو کې شته. نو یا ځینې داسې مجسمې لاسته راغلي چې هغه د پښتنو غوندې کالي هغه لري، جامې لري، دا څادر یې په ځان تاو کړی، دستار لري. نو دا ډېر ګڼ آثار په لاس کې دي او په هغو چې کار وشي د پښتنو د شناخت او پېژنګلوي دپاره مودیر څه ترې ترلاسه کولی شو.
ګران اوریدونکو تاسو د خبرونې دغه برخه واورېده. تاسو ته به مرا یاد شوي چې مونږ په دغه خبرونه کې په دغه ځای باندې خبره ودرولې وه. اوس یې په مخکې بوزو او په دغه کې مونږ دا هم ویلو چې اوس دا د لرغونو آثار خبره ده او دغه په خصوصي توګه فیلډ دی یا پیشه ده یا دغه وظیفه ده د ډاکټر رفیع الله خان صاحب هم. نو هغه ته ورځو. ډاکټر رفیع الله خان صاحب، حبیب الله رفیع صاحب خو یو تحقیق کوونکی دی او دا یو منلی نوم دی. هغې وایي چې موږ ته ډېر داسې آثار نښې نښانې په لاس اوس راغلي دي، راځي، په هغې باندې کار روان دی، تحقیق پرې روان دی چې دا غینه هم د پښتنو د اصل نسل د پښتنو په دغه خاوره د اوسېدو د ژوند یو یو میاد چې کوم ده دته هم را معلوم کو. تاسو ته ما ایکسپارم چې په دغه اړه تاسو سوای تاسو تحقیق سره
جی خبره دار چې آرکیالوجی چې کومه کم میټیریل کم مواد په لاس راکوي نو هغه خو ډېر واضحه او مادي ډیټا وی مواد وي زموږ سره. اوس دا غي چې کم وضاحتونه دي تشریحات دي نو هغه بیا دا غي چې کم دارو مدار دی هغه دایره خبره ده د هر ریسرچر د هر تاریخ دان د هر تاریخ پوها یا مطلب چې کوم سیولن کې وي دا غو په خپل یو اپروچ باندې ظاهر د اړه لري چې فرق څه ده په دغه آثارو کې سکتل غواړم نو هغه ماته په نظر راځي دا شانه لکه تاریخ چې کوم د دې آثارو ده نو هغه ټول د دې تیرا مطلب د دې وضاحتونه چې کوم دین هغه وخت وخت کیږي او چینج کیږي او نوی وضاحتونه راځي نو کومګه د ګندار علاقه وافلو چې هغه کی مطلب ظاهر ده د افغانستان چې کومي علاقې دي او د ټکسلا پورې دا علاقې کومه ده نو د دې تهذیب چې کومه ده د نولسمې صدې پورې مونږ ته د دې هیڅ معلومات نه وو دا په نولسمه صدې کې بیا انګریزان چې کله د سی افغانستان او سنټرال ایشیا طرف ته وتلل په مختلف سیاسي مشنونو باندې نو هغه دا ستوپې چې کوم تسته چې مونږ ګمتون وایو دا بیا ولیدل او بازي وکنستل پکې او دا غینې دا سکی چې کوم دي او یا دا واړو واړو بوتان غتون دا وو د بس خبره نه وکړي ځان سره ویسي نو دا واړو واړو دا سيزونه ددان سره ویوړل دا واپس انډیا ته بیا به فلپ ډیر نکلم وکړل چې یاره مطلب دا سدي سندي خو هغه کې چې کوم دینو هغه ته ډیر اټریک کړل دی ګندارا چې کوم آرټ دی ګندارا آرټ هغه ډیر غټه دلچسپي وکړه واغسته او خاص کر په سکو کې چې مطلب کوین چې کوم دی هغه وجه دا و چې هغه دی علاقه کې چې کوم دینو ډیر زیات د هغه ته چې کوم سکې په لاس ورانی هغه د یونانیانو کوم چې باختری یونانیان دی کوم چې بیا دغه باختری یونانیان دی خو دا راپورته دي او د اند سلاتې ته یا مطلب کم پیخور ویلی ته او پنجاب ته دي چې راغلي دي نو په دې کې مطلب هغه ډېر زیاتې سکې د غورا پیدا شولې دغه ګندارا اټ چې کومو هغه وکړ سیار دا خو د دې سکو سره سیټ په سیټ باندې راغلي دي نو بیا ویل سیار دا په دې د ګریکیانو په دور کې د یونانیانو په دور کې دا جوړ شوی دي او دا یونانیان چې کوم دي دا مطلب دا غي جوړون کیو ارتستان اگر چې فلسفه فرې کې د بود مت دا مطلب د بود مجسمه دي دا غد نور او منون کوم مجسمه دي دا غو مطلب چې کوم تیران دي سینس دي دا غو مجسمه دي خو دا غ چې کوم دي ارپس چې کوم دي چا چې دا جوړ کړی دي او یا دا کوم ځای نه چې سکلز راغلي دي نو هغه د دې خپل نه دي د دې علاقې بلکې دا راغلي دي د یونان نه چا په یو ول چې دا د یونان نه په ور نه دی راغلي خو د یونان نه روم ته راغلي د روم نه بیا چې کوم دی نو د عراق په طرف باندې او د سید ایران په طرف بیا دی افغانستان ته او پاکستان ته دی له خو ته راغلي بل دا غي مطلب دې ټایم کې چې دا کوم دی نو خپل یو خاص مقصد او هغه دلته راغلي یورپیانو هغه امپایر جوړولو او هغه ته مطلب پدې شي کې یو اټریکشن پیدا شي او دا هغه چې ټول کوم وضاحت نو ناغم پدې لاین کې لاړل بیا اوس نن سبا ظاهر خبره د پورت کلونیل دور دی نو د کلونیل دور کې ډیر کم اتفاقي دي نو هغه کوېشن کیږي هغه باندې سوالونه راپورته کیږي او نه وضاحتونه راځي نو کوم چې هغه ډیر سکړي دي ظاهر خبره د داغه اپوزیت چې کوم دی په تضاد کې نوی نوی ارګومنټس نوی نوی تشریحات راځي او تمنګ وګورو نو د پښتنو سره کوم د هر سره لیټ کو نو دا خبره فلحال ډیره ګرانه په نظر راځي ځکه چې ګندار آرت په خپل مونږ په صحیح معنی کې تروسه پوري اگر چې دې تقریبا 200 کال د دې د سټډي او د دې د ریسرچونو شو خدا په صحیح طریقه نه دی شوی ولې نه دی شوی چې مطلب زیات تور په دې تقریبا 13 تا او یو کډونو کې خو هغه سټډي چې کوم ده د دې چې کوم تحقیقونه دي نو هغه بیا هم په سیستمیک طریقه روان دي خو د دې نه مخکې چې کوم ده تقریبا د سلو نه لا پاسه کړینه دا شی سټډي شوی دی هغه مطلب سمپل د قدرت طریقه سټډي شو دی چې بالکل په هپه هوپه باندې خلکو دغه چې کم زمونږه پوخانی آبادی وي کم استوپی وي یا نور مطلب داسې څه مدرسې وي د هغه ټایم نو هغه کنه دي او د دې نه سیزونه بالکل په بې ترتیبه طریقه راوستي دي. اوس دغه چې کم زمونږ سره د دې پوره هغه پس منظر نشته کم شی چې مونږ د هغې په پوره کانټیکس کې د هغې په پس منظر کې ونوینو او د هغې مطلب ریکارډینګ ونکړو نو د هغې په حواله مونږ د دې تاریخ استبلش کول چې دا د کم تاریخ دي د کم نه دي او دا مطلب د کم کلچر سره تعلق لري او د دې په شا باندې چې کم دی د کم تاریخي قوتونه وو کم کلتوري قوتونه او عملیاتو چې د هغې په نتیجه کې دا شی راغلی دی. تر اوسه پورې مونږ په دې شي کې نیمې کامیاب شوي چې مطلب کمو تاریخي او کلتوري عملیاتو په نتیجه کې دا آرت راغلی دی. نو د دې نه وروسته بیا دا خبره راځي چې یاره دا خلک څوک وو چې هغوی مطلب د دغه کلتور یا د دغه تاریخ چې کوم دی د دې مطلب وارثان وو یا جوړونکي وو. نو دا ټول اهم خبرې دي خو زه لکه زه په خپل دې حواله باندې هوپفل یم زه امید لرم خو که فرض که داسې سټډیز وشي چې د ګنداره آرت چې کوم دی یا مطلب د ګنداره چې کومه سوسایټي ده کوم چې زمونږ دا ورثه ده نو په دې کې مونږ سر څه داسې سیزونه په نظر راځي چې هغه مونږ سټډي کولی شو او مونږ د پښتنو په حواله یا د دې چې کوم موجوده فولکلور دی او د دې چې کوم رسم او رواجونه دي د هغې په هوا د دې په رڼا کې دا نه چې مونږ کې مطلب د دغه پخوانو سیزونو په رڼا کې مونږ د پښتنو چې کوم اصل نسل دی د دې چې کوم کلتور دی دا ولته وو یا مطلب په دې کې یو رابطه پیدا کړو یو کنکشن او ربط پیدا کړو بلکې مونږ دا د پښتنو موجوده کلتور چې کوم دی د دې چې کوم لارې ګذرې دي رسم او رواج دی سوچ دی د دنیا په حواله کومه فلسفه ده کم متل دي فولکلور دی نو ایون دا مونږ ته هم دا مرسته کولی شي زمونږ مدد کولی شي چې مونږ دغه پخواني سیزونه د دې په مدد سره ستړي کړو او یو خاص نتیجې ته ورسو. نو په دې حواله باندې زمونږ چې زیات لکه زه به تاسو ته یو مثال ویمه زمونږ چې کم د تاریخي یا زړې قصې دي د فوک ټیلز چې کوم دي کوم عوامي قصې چې کوم دي ولسي دا ډېرې اهمې دي. په دې حواله باندې د ایټیو والا اگر چې زمونږ د سوات اغه سکالر دی دغه عنایت الرحمن صاحب ډیر مشهور سره دی تاریخي لیکي کې نو اغه یو کوشش کړی دی دا پدوه الیمه کې دا زړی قصې راټولې کړې دي خو هغه صرف ډاکومنټیشن دی هغه صرف مطلب هغه لیکلې دي اوس دا غیر چې کم دا غیر نه چې کم تاریخي وضاحتونه تتلل غواړي نو هغه ډیر غټ یو سټرګل غواړي یو ډیر غټ کوشش غواړي. نو په دې حواله لکه مونږ یو خاص نتیجې ته په دواړو حوالو رسیدلی شو چې مونږ پخوانی تاریخ د پښتنو د موجوده کلتور په رڼا کې لکه د دې نه مونږ انسایټس مدد واخلو هغې کې مطلب خپل وضاحتونه چې دی وکړو او د هغې په نتیجه کې بیا مونږ یو کنکشن چې کوم دی یو هغه کلچرل کنټینیوټي کلتوري ربط چې کوم دی هغه شی هم مونږ جوړ کړو. نو د دې داسې شته دی او ما په خپل تقریبا د تیرو دوو درېو کالو کې ما یو سټډي داسې وکړله چې هغه ما د دمونه چې کوم دی دا ما راغون کړي دي لږ
څومره غون کړي
دمونه کې زیات دمونه نه وي دم د رود چې
کوم
سپیل او دی نو په دې کې څه خو په وجو کې دي ظاهره خبره داسې چې په وجو کې دي نو هغه بیا مونږ ته د دې علاقې چې کوم دغه دی هغه کوم چې مطلب مختلف خلکو ملټي اتنیک سوسایټي یا د ایریا په حواله هم مونږ ته داسې څه معلومات راځي خو بهرحال په پښتو کې چې کوم دي په هغې کې مطلب مونږ داسې یو کنکشن د تاریخ سره د ګنداره سره د ګنداره د دور چې کوم نور عقاید دي کوم چې کلتور دی د هغې سره پیدا کولی شو نو ما چې کوم سټډي کړی د هغه مطلب په هغه هغې کې ما اگر چې یو دم اغستی دی خو په هغې کې مطلب داسې سیزونه دي چې دا دمونه تاسو به خپله اورېدلي وي چې هغه چې شروع کېږي هم نو هغه د دې سینه شروع کېږي چې یاره په دور حد اخدای په دور حد رسول اخدای په دې طریقه باندې اکثر شروع کېږي د پیرانو د مختلف چې کوم زمونږ د تاریخي پیران دي دای په کې یاد کړي خو بیا زمونږ د پښتو په دمونو کې عام طور اکثر مونږ د سینه ناشنا ناشنا نومونو طرف ته ورسو د پیرانو چې دا غي مطلب تاریخي طور زمونږ سره هیڅ ثبوت نه وي چې دا څوک به څوک نه دی دا کم زه دی داسې زمونږ سره تاریخي ثبوت نشته، نو داسې ځینه مونږ ته دغه دی کہ مونږ ته هیلپ راکوي چې مونږ به د پښتنو چې کوم کلتور دی د دې مونږ په تاریخ کې ایون د اسلام نه مخکې د دې مونږ چرې ځای په ځای ځیلې وګورو او یا کنیکشن یې جوړ کړو. نو ما چې کوم دا یو سټډي کړې ده، نو د هغې په رڼا کې ما دا کلتوري چې کوم یو ربط دی یو کنټینیوټي ده، نو ما د دې شي کوشش کړی دی په هغې کې مطلب کوم چې مونږ ته هغه تیر په نظر راځي د چا په نوم چې دغه دم دی او دغه چې کوم ټول علامتونه دي سمبل دغه چې کوم د طاقت د پاور او هغه چې کوم مطلب هیلینګ کوي علاج کوي د مرضونو، نو هغه هغه اسلامي نه دي. مطلب د هغې د اسلام د فلاسفي سره بالکل لرې تعلق هم نشته، بلکې هغه ډېر زیات نږدې د هندویزم بودیزم او نور چې کوم د دې کوډیفایډ ریلیجن کوم چې دا غت مذهبونه دي د دې سره چې خواشا کې مطلب نور کوم ظاهره خبره د واړو واړو مذهبونه عقاید هم پاتې کیږي چې هغه مطلب ډاکومنټس نشي چې هغه مطلب په خپل دغه چې کوم غټ ریلیجن دي نو دا هغې په هغه ویښ کې وده ونه کړي یا مطلب هغې دومره طاقت پکې نه وي. نو هغه سیزونو په رڼا کې لکه مطلب زه په دغه یو سټډي کې دې نتیجې ته رسېدلم چې که مونږ داسې نور هم په دې حواله باندې سټډیز وکړو نو دا چې کوم حد یا مطلب دا سیزونه چې کوم دي په وربل فارم کې په اورل فارم کې، نو د دې مونږ ته په ګندارا آرټ کې بیا نښې نښانې راځي دغه د دې مونږ ته په نور ګندارا کلتور کې هم بیا نښې نښانې راتلی شي، خو ما بیا د آرټ سره زیات د خپل سټډي ریلیټ کړی ده چې په هغې کې مطلب د منظري چې کوم علامت دی سمبل دی په دغه دم کې د منظرې خو په بودیزم کې دی، منظرې په هندویزم کې دی، د هغې چې کوم اهمیت دی په دې کې چې کوم دی د تور مار کیسه ده، نو مطلب هغه کوبرا او ماران او دا ټول سیزونه چې کوم دي نو دا په بودیزم کې هغې اهمیت دی د هغې هغه تقدس دی، او یا مطلب د هغې هغه چې کوم نیګیټیو آسپیکټ دی نو دا ټول په دغه مضمون کې دی. او دا که مونږ ته فرض کړو پښتنو په سوسایټۍ کې دا سیزونه میلاویږي نو مطلب دا مونږ ریلیټ کولی شو د هغې سره، او دا بیا مونږ ویلی شو چې کله مطلب ظاهره خبره ده په اسلام کې خو د بوت جوړولو اجازت او دا سیزونه نشته، نو د دې سختې پابندۍ له وجې کېدی شي چې بیا مطلب کوم چې دغه پوخا دور کې به ډیفیکټ کول هم په ګټو په یو ځای بل دی په دې بوتان بوتان، نو هغه شی چې کوم دی هغه سمپل د اورل دغه پورې مطلب د زبانی ویلو پورې پاتې شو، او کوم چې زمونږ دغه آرټو نو هغه شی د وخت سره سره چې دی
خبره کوي
غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03.
ګرانو اوریدونکو تاسو د ډیوا ریډیو سره ملګری یو، په بل ډیوا کې نن بیا موږ د پښتنو د اصل نسل په اړه باندې چې کوم معلومات زمونږ محققین او زمونږ تاریخ نویس چې څومره تاریخ لیکونکي دي او اوس پسې د لرغوني آثارو ماهرین او دا ټول خپل پښتانه، نو هغې خبرې اورو. ډاکټر عفلا خان صاحب، تاسو خپله خبره څه کوله هغه وبخېما او که هغه ووایه نو بیا نه پس به بیا نورو مېلمنو ته ورځو.
بس زه به په یو لنډه غونډې خبره دا بیا وکړم لکه څار بار هغه په دې پروګرام کې ریپیټ کوم دوهراوم.
خیر دی،
یاره دغه څه کوم دی کوشش پکار دی په دې والا، او دا کوشش پکار دی چې ډېر زیات مطلب مونږ کوشش وکړو چې دا ساينټیفیکلی اگر چې د ساينس سره د ساينټیفیک داسې نه کنټروورشل دي او بیا ماډریټ ونتي وي لږ په احتیاط وي، ځکه چې که فرض کړو مونږ ډېر زیات دې طرف ته بالکل بې احتیاطه حواله باندې لاړ شو او مونږ مطلب داسې چې کوم هغه بالکل هغه منافی ونتي والا کسې چې کوم وي که نه، نو دا چې کوم په تاریخ کې د تاریخ کم مس یوز شوی دی، خراب استعمال شوی دی، او د آرکیالوجي
نو دا غي ډیر خراب اثرات دی په یو ټولنه کې او په یو ټول ریاست کې یا په علاقه کې په غټ ریجن کې. لکه د بابری جماعت کې چې کما دنو هغه هم د آرکیالوجستانو د ریسرچونو د هندو مت د آرکیالوجستانو کې هغه مطلب هغه شی ډیر زیات یو خپل اٹیچمنٹ اور سره جوړ کړو او ډیر زیات په بل بل طریقې ریسرچونه وکړل. د بابری جماعت دغه چې کم دی داغې تباه کول او دا غینه په ټول خطه کې مطلب دومره اوران اثرات او نقصانات راتلل چې کم دي. دا هم مطلب زمونږ د دسې بے مهار ریسرچونو نتیجه ده چې هغه کې ځکه تاسو بی بی لال بی بی لال نوم یو خطر کاروږي د انډیا دا شی هغه کړی دی او هغه مطلب دغه د رام مندر او د دې ایودیا او دا ټولې کیسې چې کمې دي چې دا غې د اثراتو نه سرو ته پورې مونږ نو وزګاری نه زمار چې مطلب مونږ به دا کار کوو خو څه خاص
معیار بگدو حدود بگدو ډیر مننه. او ډاکټر نماز خان صاحب هم را سره ملګری شوی دی د ډیوه اوریدونکو ساز دپاره. دا اوس ناشنا غږ نه دی پیژندلې غږ دی. دلته په امریکا کې د فزیکس خودنی کې استاد دی. پی ایچ ډی ډیګري کړې ده په پارټیکل فزیکس کې او هغې ته هم په خیر راغلی وایو. ډاکټر نماز خان
په خیر مایلسم
پدی گرم دی چې دغه چې کوم لرغونی اثرات دي په خصوص ته ګوز داده بودیست چې کوم اراده یا دغه تهذیب دی پدی کې د دین موږ د پښتنو د دغه چې کوم موږ ته کوم اثر په لاس راغلی دي د هغې نه د پښتنو په دغه سیمه کې د پښتنو په دشتون سر نخې نښانې زموږ په لاس راتلی شي. په دې خبرې اترې کوو. ډاکټر رفیع خان صاحب ډېره په تفصیل خبره وکړه. اوس غواړم چې حبیب الله رفیع صاحب ته ورشم او بیا هغې نه پس راځو بیا برق صاحب ته تاسو به هم پکې راځم. حبیب الله رفیع صاحب تاسو د ډاکټر رفیع الله خان خبرې خپه غور واورېدې خو څه نتیجه اخذ کوي؟ دی وایي چې موږ له ډېر احتیاط په کار وي موږ ته د دې نه څه نخې نښانې په لاس راتلی شي دا امکان شته. خو څنګه چې د تاریخ سره په تیر په خوا کې د پښتنو د تاریخ سره په خصوصا څه شوي دي نو دغه بیا یعنی دوباره نشي سر دوباره نشي.
زه په خپل وار تاسو ته برق صاحب ته ډاکټر صاحب رفیع الله خان ته الماس خان ته او د ډیوي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د اصل و نسل موضوع واقعا چې ډیره باریکه موضوع ده. په دې برخه کې ډېر احتیاط نه کار اخیستل پکار دي. لیکن په دې برخه کې بیلابیل توکي بیلابیلې برخې بیلابیل علمونه زموږ سره مرسته کولی شي. نو په دې اساس موږ به په غو ټولو خبرې کوو او په غو کې به د پښتون څېره ګورو چې پښتون چېرته په کې ښکاره کېږي. مثلا لومړی موضوع استوري دي یا د دیوتاګانو نقلونه دي یا میتولوژي ورته وایي. دا دي په دې کې لومړی څېړنه کوو ځکه دا ډېر لرغوني روایات دي اساطیر او دا د هغو دورو سره اړه لري چې وایي چې د خدایانو حکومت و د خدای ګوټو دوره وه. په دې برخه کې موږ د دې ځای نه را شروع کوو. مثلا ما په تېر پروګرام کې یادونه وکړه چې ما یو اسطوره پیدا کړې دا یو ایراني د لرغونو آثارو نه را ایستلې ده په جرمني کې اوسیږي او په جرمني کې دا کتاب چې لیکلی او چاپ کړی دی او بلاخره ما ته د امریکې نه په لاس راغلی په واشنگتن کې ما ته پیدا کړ او راوړی مې دی را سره. دا د ژرګون په نامه یو اسطوره ده. ژرګون یو خدای ګوټی دی چې د یونان د زیون سره مقابله کوي. هغه ملامتیږي او دی زندان ته اچوي. بیا دی د زندانه راوځي او یو شاګرد لري د زرغون په نامه او دا زرغون د ده تعلیمات اوري او ده تقریبا خپل یاداشتونه ورته ورکوي او دا روزي د خپل شاګرد پای او بالاخره وایي چې په دې وخت کې د سیمه کې په موجوده هندو آریانا کې دا ژوندي پیدا کیږي. دوه موجودات په دې اسطوره کې راغلي. دیوانو خواږه دی او دی بل خوږه یعنی ادم او هوا چې د دې پر جرګون زرګون ته هدایت ورکوي چې تولار شدوی ته د ژوند چل د توالد او تناسل چل دا ورته وخیا هغه ورځي د دوی سره ګرځي بیا پینک په سیمو کې کوم ځنګل دی دغونو هم جرجان ځنګل لیکل شوی جرجان یعنی زیر ځنګل په دې ترتیب یو اسطوره ده چې په دې کې ټول نومونه او ځایون پښتو لغتونه دي نو دا درسته ده چې اسطوري خو واقعیتونه نه دي د دلتاګانو کیسې واقعیتونه نه دي لیکن ډېر زړی دي یعنی د بشر هغه زاړه تفکرات پکې نغښتي دي نو یو په داس انا اثر کې په داسې یوه زړه اسطوره کې چې د یوې ژبې لغتونه اورېدل کېږي او سړی پکې ګوري نو دا که نور څه نه وي د ژبې په قدامت دا د ژبې په لرغونتو دلالت کوي بله خبره ډاکتر صاحب رفیع الله د کیسو وکړه د فولکلوري کیسو د افسانو په دې کې هم ډېر څه شته ډېرې خبرې پکې شته چې هغه سینه په سینه او دا هم ډېر لرغونی فرهنګي میراث چې د ملتونو سره شریک دی او ملتونه یې سره شریک کړي او د یوه ملت نه بل ته تلی په دغې افسانو کې هم موږ ډېر څه ترلاسه کولی شو چې د پښتون موجودیت ووینو د پښتون نښې نښانې پکې وګورو د دې نه را وروسته د ادیانو دوره ده مثلا بودیزم دی یا د غونه په څنګ کې د یونانیانو دوره ده چې افغانستان ته راځي خوا ته راځي هغوی خپل عقاید د ځان سره را وړي په افغانستان کې د یونانی مدنیت او د یونانی عقیدې د دې دا خورېږي او کله چې سکندر مړ کېږي نو بیا وروسته هغه پاتې یونانیان چې په پښتونخوا او په افغانستان کې پاتې دي هغه د یونانو باختري په نامه همدلته ځای کېږي هغوی بېرته یونان ته نه ځي دوی یو یونانو باختري فرهنګ جوړوي یونانو باختري لیکدود وي یونانو باختري آثار دلته رامنځته کېږي کتیبې یا ډبرلیکونه را ځي په دغې ډبرلیکونو کې چې په یونانی لیک دي یا په یونانو باختري لیک دي ځکه چې یونانی لیک ته تغییر ورکړی شوی او هغو ته یونانو باختري نوم یې ښیي د پښتو لغتونه دي مثلا ما په تېر پروګرام کې یوه لنډه یادونه وکړه د افغانستان په بغلان کې د سرخ کوتل په نامه یو ځای دی دلته یوه کتیبه ترلاسه شوې تقریبا اتیا کاله وړاندې دغه کتیبه په یونانو باختري لیکدود ده لیکن موږ پوهیږو چې د یوناني ژبې هغه توري محدود دي اما یو شمېر کلمې په کې راغلي چې هغه یوناني نه دي په هغو کلمو کې داسې غږونه شته چې هغه په یوناني کې نه شته د هغو دپاره ځانګړی یو شکل جوړ شوی ځانګړی توری ورته جوړ شوی مثلا په دې کتیبه کې د الوخال په نامه یوه کلمه ده چې موږ اوس ورته ارواخاد وایو د یو چا د نامه سره چې مړ شوی هغو ته الوخال لیکل شوي د الوخال هغه د منځ توری چې دی هغه ښی ده یا د قنداریانو په لهجه ښی ده د هغو دپاره دوی یو ځانګړی شکل جوړ کړی چون هغه په یوناني کې نه شته ځانګړی شکل یې جوړ کړی دا هم زموږ دپاره نمونه ده چې په ژبه دلالت کوي او د پښتو د ژبې نمایندګي کوي همداراز په دې کتیبو کې شاهزوی شاهزوی د شاهزاده په معنا راغلی او دا پکې شوی د دې ټکی د ځای د پاسه درې ټکي ورکړی شوي لکه څنګه چې زموږ پخوانیو لیکوالو د جیم دپاره هم د جیم ټکی استعمالاوه یعنی په سر به درې ټکي یې ښودل دلته د ځای په سر درې ټکي یې ښودل شوي چې تقریبا ډېر لږ شکلي تغییر سره لري نو په دې اساس دغه وړې وړې نښې به موږ د بېلوبېلو لارو د اساطیرو نه د افسانو نه د کتیبو نه دا به ترلاسه کوو یا مثلا په هغه وغږېدلو د دانوش په کتیبه چې دوه نیم زره کاله مخکې په ایران کې لیکله شوې ده او په هغه کې په میسي سات د پښتو یو درې مصرې په وضاحت لیکل شوي دي مې اړیکه وم ما د چا مخنی ولا د چا معنی نه وم مې زور کله وم نه مې په چا ظلم کاوه نی دروجن هم نمی لچا سر درو کولا فرید می نکاو او چوک می غلاول نه چا تا می دروغ نویل دا پا کتیبه کی موجوده ده او پا کتیبه کی نور دلالتو نشته مثلا پا کتیبه کی راغیلی چه داریوش لا مصر نه تر هندوستان پوری پا دی طولو سیمو واکمنو او دا دیده دی پاره چه دی طولو سیمو پا خوندیشه ویوی دی بیستون پا دا برلی که دا طول جبی خوندی کری پا دی جبو که آغا جبی چه دی مصر نه تر هندوستان پوری ویل که دی دی طول نمونی یا پا میسی سا یا پا نورو خطونو لکی الامی و پا دی خطونو را غلی او پا این حال که دی آغو کسانو تشویرون پا دی کتیبو که کندل شوی پا دی دبرلیکونو که دی آغو کسانو تشویرون دی چی دی دی نبی کال پا کال دی نوروز پا ورزیانی دی مارچ پا یوشتما داریوش تا سوغاتو نورل دی دی خلکو تشویرون دی پا دی که سالور پینده تشویر داشی دی چی دی پختانو سر آره لیدی مثلا یاو تشویر که پختانه سوغاتورون کی پلیلی دی چه قیمتی شایان و جواهرات ورسره دی او یووک ورسره دی یووک دی چه دوا بوکا لری یعنی دوا بوکامون لری یا فارسی که ورطا دو کوهانه وای
منگو تا
یووک دی سر کسان دی او دی سر سوغاتون دی دی نلان دی دوی لیکلی دی چه افغانی سوغات راورون کی دا درست را چه دا با ورست لیکل شوی زکا آقا وقت دا افغان کلمه نلیکل که دلا لیکن زن که دی و بل تشویر سر لیکل شوی دی چه دی گنداری سوغات چه آقا هم دا گندارا دا دی بامیان و غزنین نیولی تر تکسیلا پوری دا غسیم دا هم دا را یو بل تشویر پکی دی پا غو که لیکلی دی چه دی عراقوزی حیات سوغات عراقوزی ها دی قندهار پخوانه نوم دی پا بل تشویر لاندی لیکلی چی باکتری یا باختری سوغات راورون که غام داغ بلخ دی و پا امدی بلخ کی پختانه پنزیدی لی دی و دی امدی زین را ولر شوی دی هم دار از هراتی تشویر پکی دی چی اغا اوسم دی افغانستان یو ایالت دی هرات پا نما نپا دی داغ ولی ولی نسی چی پیدا کی گی دا باید مو حساب کرو او دیده نه دی پختون دی اصل و نزل لپاره کار واخوی ویدی سرودو نه دی پریگویدا که دی پختانو قومون و نومون را غیلی دی اسپازی پکشتا قاریتی پکشتا بریسا پکشتا وردیکا پکشتا دا دی پختانو قومون دی چوسم موجود او پختم پکشتا نپده اساس دا غا قومون چه دلتا ووسیدل دوی پختو جبه ویله دی دوی جبه ویله او دی دوی دی جبه لغتونه دی دوی دی زایونو نومونه دی دوی دی سندونو نومونه پا دی سرودونو که راغیلی دی نو پا دی اصلا دا هم دی پختانو دی پاره یو دلیل دی بوده سال چه پا دی سیمه که خلق شوی بوده دی بنارس و دی هندوستان و دی اغوی زان تا شکلی جولفت دی لیکن کوم تصویرونه دی بودا چه پا گندهارا که جور شوی دی گندهارا دی آرت گنده دی آقا کلی تصویرونه دی کلی الواری پزی لری سپید مکونه لری یعنی دی پختانو تصویرونه پا کراغلی دی دی سیمی دی وسیدون که تصویرونه پا کراغلی دی تصویرونه پا کی دی چه دلتا وسیدل دی دوی لباس پا کی دی نپا دی اساس دی دقی ولو ولو نخو نموخ بلاخره داسی وی مرحلی تر رسی و چه موگ دی پختانو لیکلی شان تر لاسه که و دی پختانو لیکلی تر لاسه که و نو دا وانا وانا دلائل براورو البته اگه سنگ چه داکتر سب رفیولاو احتیاط بکو بی احتیاطی بنکو هر سب و پزان پوری نتلو دی هر چه افتخارات و دی زان نبولو بلکه کوشش بکو چه گانو قومونو پمانس که پختانه سنگ را تو کی دیلی پختانه څنګه را پیدا شوي پختانو څه پرېښي د پختانو نه څه را پاتې دي نو مثلا ویدي او استایي ادبیات په دې کې هغه جوړښتونه موږ ګورو مثلا د اویستا په برخه کې اویستا د زردوشت سرودونه دي زردوشت ویلي دي لیکن زردوشت سپینتومان په نامه هم یاد شوی دا نوم په پښتو دی او په عین حال کې د ارواقات کوزات چیرنه داده چې ګرشاس همغه غرغښت چې زموږ د پلار دی سلابن هم د په مغه وخت کې پیدا کړي بیتنه هم پیدا کړي دي نو په دې اساس دا خلک د عبدالرشید اولادان نه ده د د اسلامي دورې کسان نه دي دا د درې نیم زره کال وړاندې د افغانستان د اسپا کورنۍ سره تړلي د اسپا د کورنۍ په دې وختونو کې زردوشت پیغمبر دی غرغښت د وخت پاچا دی او بل اخره غرغښت را ولاړیږي د زردوشت دین د خپرولو لپاره دوه لزره پوستکی دی په دې باندې اوستالی کی او هغه خوندي کوي نو دا نه هیڅ نښانی به موږ سره شمیرو بل اخره څوره ورسیو دقیقو چیرنو ته همدار است چې وی د سرودونه شفاهي وو لیکلینو باندې ترتیب دی پښتو زړې سندرې هغه هم شفاهي دي هغه مطالب چې په وی د سرودونو کې یا په نورو اړایي سرودونو کې راغلي هغه د پښتو په لرغونو سندرو کې هم غبرګ شوی دي مثلا د مایندو سندرې دي په هغه کې دا سیګنالونه شته چې هغه مختل کوم دي هغه د لرغونو ژبو سیګنالونه دي چې په دې کې خوندې دي او تروزه پاتې دي موږ په معنا نه پوهیږو لیکن وایو یې مثلا الا لو لا لو پښو مرزه دي دی یو شمې لغتونه دا چې دي چې موږ اوس نه پیږو یا کو با کو سر سندکو دا هغه نه مفهوم جملې دي چې د زړو ژبو نه راغلي دي یا مثلا موږ دلیلن چې په وو کې زړه فکرونه دي دلې خبرې پکې دي مثلا جون زنلسون چې یو دینمارکای افغان شناس او پښتو شناس او هغه په پېښور کې ډیر وخت ژوند کړی دی هغه ولندې پیدا کړي سپوږمې سر و راخیجه یار مې دی ګلو لو کوي کوتي دی بینه هغه وایي چې دا د هغه وختونو سره تړلی چې په خوانی او اریایانو به یا پښتنو به د شوما بوتي لو کول دي شوما یا هما بوتي دا څه کوله چې دا بوتي د سپوږمې پرانا کې لو کړی دا که دنمار پرانا کې لو کړی وای د دې بوتو هغه شیدې چې پکې دي هغه خرابېدلې او هغه کوم قوت دی هغه د منځ ته نو دا وایي چې دا لاندې یو محبوبې په داسې وخت خپل محبوب ته ویلي چې د څوار لسم سپوږمې د راختو په حال کې ده لیکن ځنډېدلې نه وخت شوی نو دا هغه کوي چې سپوږمې سر و راخیږه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې دی بینه همدارنګه یو بل لاندې ما پیدا کړی د چپوغو کې راغلی دی چې ما زیګرای د شیری ماکره ته به د ناس شیری ته ویری چې ابو شینه دا د مر پرستی د مر مانځنې د وخت لنډې ده دا غو وخت لنډې د خلکو بل مخ دې کولې د غروب په وخت کې او د عقیده درلوده چې په دې وخت کې هر فوان چې وکړي هر دعا چې وکړي قبلي همداسې نورې تاریخي لنډې او تاریخي نارې دي نو په دې اساس که د پښتون په اصل او نسل چیرنه کوو او په غو باندې خبرې کوو موږ مجبور یو چې د اساطیرو نه رانیولي تر شفاهي ادبیاتو پورې تر کتیبو تر مجسمو د دې ټولو پورې چې څه لاسته راځي دا ټول مطالعه کړو وی ګورو او د دې نه هغه څه چې د پښتون نښه پکې ده هغه څه چې پښتون په نښه کوي هغه څه چې سره تړل کېدلی شي هغه باید ځنې راوباسو او د پښتون د اصل او نسل په پیژندنه کې هغه راواخلو زما له نظره موږ درې ټکي لرو د خپل شنا پیژندګلوۍ لپاره پښتو ده چې زموږ ژبه ده آریایي ژبه ده د ډېرو قومونو ژبه ده په همدې اساس وروستني محققین حکم کوي چې پښتانه قوم نه دی بلکې یو ملت یو کلتوري ټولنه ده او دغه قومونه چې سره یو ځای شي دوی په یو ژبه خبرې کوي چې هغه پښتو ده دوهمه موضوع پښتون دی پښتون هم همدغه دی چې پښتو ژبه یې ویلي درېمه پښتونولي ده د دوی قوانین دي چې دا هم زرګونه کاله عمر لري او په دې دوی ژوند په همدې اداره شوی دوی منظمې پاچاهۍ نه درلودي یا منظم ایوته اطاعت نه درلو لیکن دوی د خپل ژوند چارې په پښتونولۍ ترسره کولې په پښتونولۍ ولاړ وو تر اوسه پورې موږ ته راپاتې دي اوس هم چې څوک یو د بل سره مشکلات و په اراده پښتانه ترسره کړي څلورم پښتونخوا ده چې دا د دوی ټاټوبی دی او د هغه وخت چې دوی د هندوکش نه د شمال نه راوړي د هندوکش جنوب ته راځي پکتیا نه نیولي تر بانو تر اتک او تر سینده پورې دوی په دې ځایونو کې خوري دا د دوی خاوره ده دا د دوی جغرافیه ده او زه چې یو بل شی پرې ورزیاتوم چې د دې څلورو دیوالونو د دې معنی چات د پښتو ته اندې ده د دوی هغه ټول جواهر په لنډۍ کې را یو ځای شوی دی په لنډۍ کې هغه قوت موجود دی چې د پښتنو د موجودیت ژوندي سندونه دي او د دوی او د دوی د پایښت او د دوی د لرغونتوب په باره کې ژوندي ثبوتونه لري.
بیبی صاحب او بخې بیبلا رفیع صاحب ډېر خوږې خبرې دي او دغه بحث پکې خیری هم دغه چې تاسو را تر سلور پنځه دغه کې خودل دا پراتونکو کې هم بیا به په ځانګړې توګه په ددې سیړنه کو خو نن د بد مت سره دغه بحث شروع دی. برق صاحب دغه ټولې خبرې خوږې خبرې دي تاسو خپه غور واورېدې خو زه پکې ویم چې تاسو په دې باندې د خبرو نه کولو نه مخکې یو ځل به بیا د بد چې د بد مت کوم مذهب دی د دې چې کوم احکامات دي د دې چې کوم پیغام دی په هغې به هم خبرې کوو او هغې به هم دې سره بیا تړو چې د دغې دا خویونه د دې د دې دا پیغام د پښتون د مزاج سره د پښتون د ژوند سره یو شانوالی لري که نه لري. خو دغه به دغه ته بیا به بحث ته کېږدو. اوس چې کومه موضوع روانه ده نو د حبیب الله رفیع صاحب چې کوم مثالونه ورکړل د دې نه مخکې چې ډاکټر رفیع الله خان صاحب کوم خبرې او کوم مثالونه ورکړل هغه بیا د غالبا د عنایت الرحمن صاحب ذکر تاسو کړی و کنه ډاکټر رفیع الله خان صاحب دا د ولسی قصې چې لیکلې دي عنایت الرحمن صاحب او ما چې غلط نه یم او بیا دغه شانتي د خپل د دمونو ذکر وکړو چې دا یو دم مثال برخ صاحب استاد سره د ټول ارسه تاسو اوریدلی دي خو غواړم چې ما اوریدونکو ته مهم لګ د دې هغه کو چې په دې باندې اوس پنځه ساسو نظر اخلو.
دا خبره خو زما دې زما ډیر نه وی نه زما د خپل خپل دا چې دې کوم خپل کې دا علمان خلک دې ډیر لږ خلک دې نو دې خبرې خو خپل یو باندې درست دي خو زما د لیکنو بنیاد دا دی چې زه دغه ټولې خبرې چې کومې دي دا خو په کتابونو کښې راغلې دي معلومې خبرې دي موږ ته اوس هغه شی پاتې کېږي چې کوم نامعلوم دی ځکه اوس چې ما کوم دغه لیکلی دی نو زه دا د پښتنو تاریخ ته نه یم راغلی چېر نسل سره مې خبره پورې محدوده او د اصل نسل خبرې زه کول غواړم او کړې مې دي زما ابتدا خو دا وه او په کتاب کښې زما دا دغه دی د دې به سره د ټولې کوشش مې کړی دی چې دا غر چې کوم دی چې د دې صحیح نوم کس کښې چې کوم دی کس په فارسه کښې کوف شوی دی بیا اخوا کف شوی دی بیا کاف هم ترنه جوړ شوی دی بیا کوهی کاس دی کوهی کاف او بیا د کفکاز هم جوړ شوی دی دا ټول یو غر دی د دې غر نه قومونه وتي دي دا سرچینه ده د انسانانو کوم چې ایشیا کښې خاص طور او بیا په اروپا ورو کښې مشهور دي دا سرچینه ده یعنې سرچینې د ثابتولو دپاره ما چې کوم ثبوتونه را تلل نو هغه سې د ژبو نه سوې غږونه کړي دي نو مونږ هغې کښې بیا مونږ هغه نښې لټوو چې آیا هغه په پښتنو کښې شته دا پښتانه چې کوم دي په هغې کښې د کوم سره تعلق لري نو مونږ چې د غرونو د دې نوتو خلکو پسې لاړو لرې لرې پورې نو په هغو کښې د پښتنو آثار دي د پښتنو د ژبې آثار دي د پښتنو د دغه آثار دي اوس د پښتنو لرغونتوب پښتنو ته په خپله هم نه دی معلوم ټوله ناول به زه تاسو ته دا ویم چې د پښتنو په تاریخ یا لیکون یا دغه کې پرې د جبه کې او د دې په کړو ورو کې او د دې په لباس کې او د دې په کلتور کې د تاریخ موجود دی. لکه زه به تاسو ته د پښتو کې تاسو نن تړو د دې شکل د څه شي غوندې د مار غوندې بره چګوي منځې را غوندې کوي چاته لکوي افغانستان طرف تھا د انډیزم لږه عمره غوړې بیا ورپسې د بده او د نورو مزګونو خبرې خو ډېرې رست راځي. نو دا یو ډېر اوږده او ویره غونډه سلسله ده. موږ د پښتنو په کې اوس لکه یونانیان تاسو موږ یادو چې راغلي وو دلته ګندار آرټ. دا ګندار آرټ چې کوم دی دا زما د خوښ نه دی. هغې وجه دا ده چې دا یونانیان چې کوم دي دا څوک چې موږ اول دا لټو یونانیان ځان ته په خپله یونانیان نه وایي بلکې ګریک وایي یا ګریس دا ته څه چې تاسو نه کوم چې دا غوښته دا غریز دی
ها ګریس
د غرس سره لیکل دا غرس ته چې لیکل سره وایي دا ګریس
خځه
غرس فلم دی او دا غرب من كده دا په د کور په معنا کې غرب دې او کور هغه کور چې په غرب کې
اوازم لګ روشو اوازم روشو
چې چرته ومونږه د اوازې د پاره چې د غور په جبو کې هغه سره به دې سره تعلق کې ګریک ګندي چرته چې تاسو ګوري دا ګر ګر چې د نادام د غرب دا غره او عربه کې سر یا قریا دا د خر او د قرار او د غو او د کی کاوی دو او د اباده په معنا کې له د کور په معنا کې نو دا شی په هند کې ګری یو څه کوي یی ګری او بندل ګری او دا کې څنګه ده دي څنګه دا هنګری چې څه مزا هنګری چې کوم ده نه دا هون ټول ګری دا ان هون چې وو هغه د لن تکي آبادی جوړ کړی بلغراد کوم دی دا هغه بلغراد دی بیا الته غراد نه بیا غراد او وغیرہ وغیرہ داسي دا ټول چې کو پسی چې موږ سوراخ نه ګورو نه هغه دی غر سره تړون راځي او هغه کوم دا یو غر دی چې هغه دا خلک کړی دي نو زما خو ټول دغه په دغه سره سکی باقي پاتې شو دا د تاریخي دور یا دا د دې دور خاصه نو دا خو راوځي او د نن بیا دا وخت نه دی لږی چې دا څوک دا څوک نو وغیرہ وغیرہ او ما سره خو کار دغه په لاس کې ځاول خو دا معلوم کوم چې دا د دې جوړې شوې یا رستو راغلي د سسو ته جوړ شوې دی هغه بیا رستو دا خو مونږه خو سره خبرې کوو چې سسو ته جوړ شوې دی نه کوم وخت په ځان سره او بنیاد خو به مونږه لټو او زه دغه کې لګیا
پرخ سیبو ستاسو آواز ماتیږي ستاسو آواز ماتیږي برق صاحب برق صاحب زما غږ درځي
یو خبرې سړي په فصل کې وو الماس خان راغله دی او زه هم چې د لمن له کوم کور څخه
ښه نو دا مو خی نو بس خوخه مې دا زمونږ خاصم موضوع د خیر خ فراخه ده نو مونږ سره خو به وخت وي د خبرونه به وي تر څو چې مونږ او تاسو خپله په دې باندې یو نتیجې ته ورسیږو چې او دینه پاخوا که نور په بحثونه نه نو ندي نو هغه پورې خو به ان شاء الله مونږ بحثونه جاری ساتو روان ساتو. ډاکټر الماس خان صاحب تاسو ته په خیر راغلی بیا ویم او موضوع خو دا هغه تاریخ ته چې خپل پکې ډیر زیات شوق لري خو ستاسو چې کوم بل ځانګړي هغه دا هغه خو بیا زمونږ هغه ساينسي او هغه د فزیکس هغه ته به هم ځو. خو په دې نننۍ بحث کې څه نوې نوې خبرې مو واورېدې یا کوم داسې هغه چې ته اشاره ورته کول غواړې؟
نو زه به دا ووایم چې رفیع الله صاحب او برق صاحب او حبیب الله رفیع صاحب ډېرې ښکلې خبرې وکړې. خو دا ټولې خبرې چې کوم دي نو په وجه ده چې دا پښتون چې کوم خلک پښتانه چې کوم دي د هغې نه لرې دي، یعنی یو قسمه لاسرسی ورته نشته، او لاسرسی به دې ته اله پیدا کېږي چې دا د ټکسټ څه شي، ټکسټ بوکس دا پیژنګلو به اله په هغې کې چې کوم دی نو ځای نیسي او دغه به نیسي، دا جرړې به نیسي، ځکه چې پیژنګلو چې کوم دا تر څو پورې چې دا د ټکسټ بوکس ایسه نه شوي نو تر هغې پورې دا بیا هسې رینډم خبرې شي که نه، یعنی مطلب په یو کتاب کې لیکلی شوي په بل کتاب کې لیکلی شوي دي. نو د دې باندې هم غور کول پکار دي چې څنګه، مطلب دا خو ټول سیاسي دی بحثونه دي چې اوس د دې به څه پکار دي، یاد خو داسې جرنل یې ولیکلی شي لکه څنګه چې سعدالله جان صاحب خبره کړې وه چېرې یو میګزین جرنل شایع کړی شي د پېښور نه، چې په هغې کښې مونږ دا بحثونه راټول کړو که نه یو ځای ته چې خلکو ته میلاو شي. خیر دی، نظرونه به مختلف وي خو دومره ده چې هغه ټول نظرونه به یو ځای ته راغون شي، لکه حبیب الله رفیع صاحب خبرې شوې، د رفیع الله صاحب خبرې شوې، د برق صاحب چې کوم خیالونه دي نو هغه به دغه میګزین ته راټول شي، د ساینس خبرې به هم پکې کوو. او ضروري نه ده چې لکه هغه خبرې ته تاسو وویلې چې مونږ د احتیاط پکار دی، احتیاط پکار دی، او خبرې پخوانۍ چې کوم دي څنګه چې دوی وویل چې د پخواني بشرونو هغه تاکس پتي دي که نه، نو اوس په یورپ او امریکا کښې چې کله دوی خپلو ستودنټانو ته ارستو او پلاتونه او دا خبرې پړاوئ، نو د دې مطلب دا نه دی چې هغې ټولې خبرې رښتیا وي، هغې ډېر سیزونه غلط هم وو، خو دوی سیزونه ته کلاسکس وایي او دا د هغې د آیډنټیټي یا د پېژنګلو حصه ده، نو هغې خامخا پړاوئ چې لکه زمونږ مشرانو کوم کوم طریقه باندې سوچ کړی وو، مونږ د بنیادونه را کړي دي، د سوچ او د فکر لارې راته روښانې کړي دي، نو دغسې زمونږ د آیډنټیټي د پېژنګلو چې دا کمې خبرې دي که نه، لکه څنګه چې برق صاحب وویلی شي پکې په داسې طریقه تړلی شي یا دغه تېر هغې سره د دې نه دا خبرې را وځي چې زمونږ مشرانو په کومو کومو سیزونو باندې سوچونه کړي دي، څنګه سوچونه کړي، کومې فلسفې دنیا ته ورکړي دي، په کومو سیزونو باندې ټیک او یا غلط ها، خو چې دا خبره ده خو چې کوم سیزونه یې مونږ ته روښانه کړي دي، نو دغه هم یو خبره کولی شي په دې په دغه جرنل یا میګزین یا تاسو ورته څه وایي ماهنامه یا چې کوم
رساله ورته وایو یا میاشتنیزه یې که اونیزه یا
په هغې کښې دا راټول شي یا د یو کتاب په شکل کښې راټول شي. برق صاحب خو لیکلی خپل کتاب
برق صاحب خو لګیا دی که خیر له نور هم لیکي، خدای دې ورته عمر او توان ورکړي. بلکې د برق صاحب یو ښه خوږه خبره به زه سره شریکه کړم چې برق صاحب راته ویلي وو چې څوک ورته راغلي دي او هغې ورته اوس تیار شوي دي چې غواړي دغه چې کومه میګزین مونږ خبره کړو، رساله خبره کوو، هغې هغې یعنی د هغې چې کوم په هغې کومه خرچه راځي هغه پرې کړي، او بیا تاسو ټلیفون نمبر یې مانه غوښتلی ما ورته ورکړی هم غوښتلی چې تاسو ټلیفون وکړي او چې تاسو نه لیکل هم غواړي پای کې په دغه کښې د لیکلو دپاره ویلو. برق صاحب همداسې وه، برق صاحب زما غږ در ځي ما ته نه راځي د برق صاحب غږ، خو بهر حال زمونږ به بیا نن خپله خپرونه هم په دې ځای باندې پرېږدو. د دغه رساله میګزین چې کومه دی که کله کښې د دې ده تابعه وشوه، نو حبیب الله رفیع صاحب ته دې هم خدای ژوند ورکړي او صحت ورکړي، دوی به پکې خپله برخه، دغه شانتې ډاکټر رفیع الله خان به پکې خپله، تاسو به پکې خپله، که زمونږ نه پکې کېدای شو په څه پوهېدو د چا چا څه کېدای شي دغه به کېږي. را روانه خپرونه به بیا خیر دغه بحث باندې به بیا یو ځای کېږو. نو سعدالله جان برق صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه، حبیب الله رفیع صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه چې وخت راته وباسئ او دغه خوږې او د علم نه ډکې خبرې را سره شریکوئ. ډاکټر رفیع الله خان صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه چې سره د مصروف ژوند او وخت وباسئ، او ډاکټر الماس خان صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه، ستاسو خو دلته راته معلوم دی د نږدې نه، نو ستاسو د ډېره زیاته مننه. ټولو ګرانو لیدونکو زمونږ د خپرونې وخت دلته سرته رسیږي. زه او زما همکار نایت سحر د نجات غواړو، شپه مو په خیر. Mm-hmm.